د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، زه ایوب خاورین یم او په دغه نیم ساعت خبرونه کې به ستاسي سره په اړیکه کې یو. تاسو به هم ټلیفون راته وکړئ او موږ به هم د افغانستان او د سیمې پر دوو موضوعاتو خبرې وکړو. یو په افغانستان کې د پرمختیایي چارو په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د قاطعیت باندې پیژندل کیږي او په افغانستان کې ډیر داسې کارونه هم پروژې اقلا اعلان سوي ډیرې دي، خو په عمل کې خلکو ته څومره ګټه رسیدلې ده په تیرو دریو کلونو کې؟ موږ به په مشخصه توګه د یوه ولایت د پکتیا د ولایت د چارواکي سره، د والی صاحب سره خبرې وکړو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ژمنې به ورپه یاد کړو چې او موږ به یې موږ ته به اپډیټ راکړي یا وروستی حال به راکړي چې په هغو ژمنو باندې څومره کار شوی دی او هغه مشخصي ځینې ټکي یا ځینې پروژې چې جمهور رئیس غنی هلته د پکتیا د خلکو سره پر مخ کې اعلان کړی وي پر هغو کار کیږي او هر یوه کوم ځای ته رسېدلې ده. یو بل موضوع هم په وروستیو شیبو د خبرونې کې به زه ستاسو سره د په پېښور کې یو داسې کار دوو ځوانو لیکوالو ادیبانو وکړ چې په پاکستان کې د ضدو نقیص غبرګونونه راپارولي دي او په لنډه توګه به دغه دوه ځوانان وپیژنو چې دوی په یوه ادبي غونډه کې د اباسین آرټس کونسل یا د اباسین د کلتوري هنري شورا، یو ډېر پخوانی شورا ده، کونسل د نیمه خود مختاره نیمه دولتي ارګان یا یوه اداره ده، هر کال ادیبو ادیبانو شاعرانو ته انعامونه جایزې اواردونه ورکوي او سخ کال په دې غونډې ته مشر میلمه چې څوک راغلی و یو دوه لیکوالو ادیبانو چې کله سټیج سره وغوښتل سول هغوی اعتراض وکړ او وی ویل چې د دې کس نه موږ انعام یا دغه جایزه نه اخلو. د پاکستان د پښتنو لپاره د امریکا غږ د ډیوه راډیو خبریال اشفاق مومن صاحب نه به پوښتنه وکړو. مومن صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست او په دغه موضوع مو اول لږ څه سر راخلاص کړئ چې دغه غونډه د څه دپاره جوړه سوې وه او دغه لیکوالان او شاعران څوک دي، دوی څه وویل؟
ډېره مننه ایوب خورین صاحب. او داسې ده چې د اباسین آرټ کونسل چې کوم دی نو د دې کار په خیبر پښتونخوا کې په دغه صوبه کې چې کوم لیکوالان دي، شاعران دي، ادیبان دي، نو د هغې په هر کال باندې یو غونډه کیږي او په هغې کې چې کوم وتلي لیکوالان دي، ادیبان دي چې د هغې کوم لیکل وي په هغې باندې کتابونه لیکلي وي، نو په هغې باندې هغې ته ایوارډونه ورکول کیږي، جایزې ورکول کیږي. نو دغه کې سګنی کال د دوو لیکوالانو چې هغه ډیر شهرت لري، ډیر زیات پیژندل کیږي په دغه پښتنو ادب کې، هغه کې یو فیصل فاران دی. فیصل فاران چې کوم دی نو د خپل یو نقاد دی او وتلی نقاد دی، او دغه شان کې ډاکټر همدرد یوسفزی صاحب دي، دوانو چې کوم کتابونه لیکلي په هغه باندې دي ته د جایزې ورکولو فیصله شوې وه.
د دې دوی ته د جایزو ورکولو فیصله شوې وه، دوی د غسټیج یا دریز تر وغوښتل سول. دوی هلته وویل چې موږ د دې مشر میلمنه دغه انعام نه قبلو. د مشر میلمه څوک ده او دوی د دې خپل د دې کار د توجیه څنګه وکړه، څه دلیل یې وړه؟
داسې وه چې دغه په مشر میلما په حیث باندې چې کوم دغه پروګرام ته کس راغلی و دا میجر امیر نومیږي. میجر امیر چې کوم دی دی په خپله باندې په کال 1991 کې د بېنظیر بټو چې کله حکومتونو په هغې وخت کې دی یو دغلته کې د هغې د حکومت را نسکورولو دپاره د دغلته کې چې کوم دی نو بلیک نایټ جکال چې کوم نوم ورته ورکړی شو.
نه، د پاکستان په سیاست کې خو به یې ډېر څه کړي او میجر عامر سي ډېر یو انتقاد سي ورباندې کېږي. د ده نوم داسې اخیستل کېږي چې دی د افغانستان او په دې منطقه کې د جګړو یا د پاکستان د پاوز د پوزي هغه ماستر مایند او د پوزي چارو د جوړون کوي وو. نو د دوی دغه اعتراض چې د دوه لیکوالانو وکړ دای په پښتنو سیمو کې د پاکستان د پاوز د پلانونو پر ضد وکړ کنه؟
بالکل امدا سده چې میجر عامر او دغه شانته کې د دې سره نصیر الله بابر تاسو بخپل خپې جنت چې داخله چار وزیر هم د پیپلز پارټي په ګورنمنت کې حکومت کې پاتې شوی دی. دا هغه نمونه دی چې د پښتنو په سیمو کې او بالخصوص په افغانستان کې په مداخلت باندې یاد دی چې کله دی هلته کې د طالبانو روزول یا د هغوی پیدا کول یا دغه تل کې هغه د خپل مقصد د پاره کارول د پاکستان د استخباراتي ادارې د غدو داسې مشرانو چې هغه پغې کې ډیر یاد خلک وو یاد مشران وو او په دغه وجه باندې چې کله دی دغه جایزه ته د دوا لیکوالان راوغوښتل
د دوو لیکوالانو د شاعرانو دوی خو خپل څومره چې کار کړی د ادب ته پښتو ته یا کار کوي خو دای په سیاسي غږ اوچت کړ. تاسې د دوی سره مرکې ډیوه راډیو سره مرکه کړې وه دوی تاته مشخص څه وویل د ماته هغه شی ولولي چې دوی راته دوی څه درته ویل؟
بالکل دوی چې کوم څه ویلي دي نو زه به غواړم چې هغه تاسو ته زه د لیکلي شکل نه وایم چې هغې کوم لیکلي ځوابونه موږ ته راکړي دي. نو هغه د فیصل فاران د خولې چې کوم دا ځواب دی هغه وایي چې دا د لیکلي شکل کې هغې د لیکلي جواب دی د هغې ښه هغې وایي چې دا زما د نظریې بچخانې برخلاف سوچ دی ما ته په دې باندې د یو شاعر لیکوال په توګه د احتجاج حق شته دی. دا دغه لومړی جواب دی. بیا وروستو ډاکټر همدرد صاحب چې کوم دی ډاکټر همدرد یوسفزی صاحب نو هغه بیا خپل ځواب څه کوي ډیوې ته کوم ځواب ویلی دی په لیکلي شکل کې نو هغه وایي چې میجر عامر نه ایوارډ نه اخیستلو غټه وجه د هغوی د انتها فسدۍ فرقهوریت په دې وطن کې د عدم برداشت د رویو په وده کې د هغه کردار دی.
نو او یو بل خبره دوی داسې کوي سي ولې په دوی د انتقاد وسوسي تاسې د یوې ادبي غونډې نه سیاسي استفاده وکړه سیاسي ګټه مو واخیستله. بیا خو دوی د هغې دپاره هم یو دلیل لري وایي شاعر باید دا د شاعر مسؤلیت دی یا د لیکوال مسؤلیت دی چې هغه خپل غږ پورته کړي.
بالکل بیا هغه له فرانسې دا خبره کوي چې ګوره زمونږ ټول زور په شاعرۍ کې د انقلاب په چغو تمامېږي ان تر دې چې مترقي قلندر مومند او صوفي حمزه شینواري هم د پښتني سیمې د موجوده صورتحال د ذمهوار ضیاء الحق نه ایوارډونه اخیستي دي. نو د دوی دغه دا دغې د خولې چې کوم یا دغې د لاس کوم لیکل دي نظر ته هغه دغې نه وایم چې هغې دغسې خبره کړې که نه.
مومن صاحب یوه پوښتنه اوس به د موضوع به راټوله کړو د تاسې د یو خبریال په توګه او څومره چې مو په دې موضوع باندې ولیدل دا تاسې په پاکستان کې د پښتون لیکوال شاعر نوي کول خصوصا د دواړه د ځوانانو نمایندګي کوي دوی کې د څه ډول د سوچ یا د فکر د تبدیلی نښه ده؟
ایوب خورین صاحب داسې ده چې زبر د دغه نه شروع وکړم چې د ملګرو ملتونو کوم دیرش داسې غوښتنې دي چې کوم یو کس یا کوم یو وطن غړی جوړیږي د ملګرو ملتونو د هغې دپاره دیرش چې کوم شرطونه دي چې هغه هغوی پوره کوي. نو په هغې کې یو خبره د خپل خیال یا د خپل فکر د ازادۍ حق چې کوم دی نو خپل خلکو ته د ورکولو خبر هم په هغې کې شامل ده. نو زما خیال دی چې دلته کې خلکو ته د حق د ازادۍ ورکولو د ازادۍ بنا کولو چې کوم دی نو هغه حاصل دی خو خلکو ته لارې نه وي معلوم. نو زما خیال دی اوس سوشل میډیا یا د میډیا چې کوم هلته کې اثر رسوخ دی هغه دومره زیات سیوا شوی دی چې اوس خلکو ته د خپل اظهار کولو د خپل د حق د حق لپاره
ټوپک پرته هم نورې لارې شته دي. ډیره مننه اشفاق مومند صاحب د ډیوه رادیو خبریال او موږ تاسو ته د فاران یوسفزی او
د فیصل فاران صاحب او همدر یوسفزی
او همدر یوسفزی د هغه کار په اړه ورستی معلومات راکړل او موږ یو څه د افغانانو ورسره آشنا کړو چې دی دوه ځوان لیکوالانو شاعرانو په پاکستان کې دی پخوانی پاکستانی پوځي منصبدار د لاس د انعام یا د تقدیرنامې سی ورکوي د هغې د اخیستلو انکار وکړ احتجاج وکړ په بربنډه توګه وویل چې د پاکستان پوځ په افغانستان او په دې سیمه کې په منطقه کې د پښتنو په وینو لاسونه سره دي او د دوی موږ دا نه اخلو. ډېره مننه کور مو ودان
خوشحاله اوس.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او اورېدلې مه هېروئ.
درنو خوږو اوریدونکو، لکه څنګه سیمو له تاسو سره د خبرونی په پایل کې ژمنه وکړه، په افغانستان کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بیا ودانولو په چارو کې وقاتیت لري او د کمپاین له مهاله تر دې نه پوري د محبوبیت یو وجه په افغانستان کې د بیا ودانولو د انکشافي او اقتصادي پروژو کې قاتیت او پرمختګ، او هر ورځ موږ تاسو ته نوې پروژو خبرېږو. مثلا په تیره اونۍ څو ورځې وړاندې د افغانستان اجرایه رئیس د مچلغو د برېښنا یا د اوبو د بند د جوړولو دوی په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې کله د افغانستان د حکومت او د قراردادي ترمنځ دغه تړون لاسلیک شو. زموږ استاد په یاد دي د افغانستان جمهور رئیس څو میاشتې وړاندې د پکتیا ولایت ته سفر کړی و او هلته یې د ګردیز د خلکو سره ژمنې وکړې. په هغه ژمنو باندې نن غږیږو، او خوشبختانه د پکتیا والی شمیم خان کټوازی زموږ خبرونې ته په خبرونه کې میلمه دی. کټوازی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. او دغه چونکې هوا هم سړه ده او د تلیفوني شبکو باندې مې اعتبار نه په فایل کې زاسې پوښتنه کوم چې غږ مو راسي نو بیا به موږ مطمئنه سو چې تلیفون فعال سوی دی. زموږ غږ اوري؟
مننه خورین صاحب، غږ مو به ښه ساتل اورم او تاسو
ویدم کو ته سلامونه درنی ایلیونیکو. دینه مننه کور ودان چې خلک به مو واوري، موږ به هم ستاسو سره خبري وکړو. موږ د بلخ د والی په اړه تیرو ونې راځي، بلکې لکه نو وړاندې هم ډیر د خبرونو موضوع ګرځېدلې دی چې هغه والی چې د پخوا رئیسې په دې ځای باندې پښې ټینګې کړې وي، یا د بلخ والی ځان د بلخ والی بولي، اوس چې لرې شوی دم په همدې مړه باندې غږیږو. خو نن تاسې د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوي یاستئ، د پکتیا ولایت ته لیږل شوي یاستئ، د افغانستان د حکومت او د ارګ سره مو رابطې او اړیکې هم ښې دي. په دغه ولایت کې به خبرې وکړو چې ټول افغانستان خو یوازې بلخ نه دی، یو ولایت دی، اما د نږدې ولایت پکتیا د ډېر لرې هم نه دی. دلته څومره کار شوی ده او ستاسې په دې موده کې د جمهور رئیس ژمنې څومره پر ځای شوي دي؟ پیل به د مچلغو له بنده وکړو. یو ډېر انتقادي رپورټ موږ پرون ولیدو، وایي مچلغو بند کې قراردادي غلا کړې ده او هلته هېڅ شی په عمل کې نه دی شوي.
مننه خورین صاحب، د مچلغو بند پکتیاوالو یو اساسي غوښتنو څخه و په د حکومت پر رامنځته کېدا سره. په تیرو شپږو کلونو کې اشفق کاله مخکې یو ځل د قرارداد لاسلیک شوی، ولی متاسفانه دغه وخت وزیر صاحب ورسوک شو، هغه دلته ناغړي شوی و. هغه قرارداد داسې امضا شوی چې هلته نه سرویس منظمه شوی او نه ډیزاین صحیح موجود و. نو په هغه کې بالاخره جنجال لامنځته شو او هغه کمپنی ونه توانېدله چې همدا بند جوړ کړي. همدا درې کاله په نندرو تېر شو، خو بالاخره د ولسمشر د خاص توجه غمغم یو ده چې برید پرې منډې وکولې، دا قرارداد د هغه کمپنی نه واخیستل شو او د بیا ځلې دپاره یوې کمپنۍ ته چې هغه معتبره کمپنۍ ده هغې سره هغه د قوانینو مطابق او په یو منظم چوکاټ کې لاسلیک شو. ټول تدارکاتي مرایل تایسوی دی او بس نور د اواله توجیدا سره به عملا د عملی کاری چاري به پیلېږي، او دا دل به ان شاء الله ته د کمستون زنال کی نه رامنځته کیږي، ځکه دا قرارداد دا ځل مطلق قانوني ډول او شفاف ډول ترسره.
هم دی هیله چې دا ځل به د خلکو دغه پخوانی غوښتنه چې لري مدیر رئیس دا یو سیاسي شعار ګرځېدلی و، هر چا به د پکتیا ولس په همدې خوشحاله کړی و، یا پر اکتیا په درواغو چې مچلغو بند به ورته جوړېږي، نو بریالیتوب هیله به یې ټول کوي، ولس خو به یې نو ورته په تمه وي. او ستاسې هم د ولایت په همدې که مو دا کار ورته وکړ نو د پکتیا خلک ولس به مو یادوي، او که ونه شو نو په همدې باندې به یادېږي
ان شاء الله. زموږ هم هغه واده په لمړي وز پکتیاوالو سر کړه وسول دغه ستونزه بال کوو او د ستاسو دغه اساسي غوښتنه به تر سره کوو. خوشبختانه په هغه باندې وته ان د ولسمشره نه خاصه مننه کوو د پکتیاوالو په نمایندګۍ ترې مننه کوو. هغه هم په اخیرت کې همکاري وکوله او دا ځل دا قرارداد د قانوني شکل باندې تر سره شوی ده، لاسلیک شوی ده او موږ ژمن یو ان شاء الله چې هغه په خپل وخت سره به کمپنۍ هم دې ته آماده کړو. دولت هم حکومت والا ته په ټول برخو کې سره همکاري دي، خلکو همکاري موجوده ده او ان شاء الله په خپل وخت کې به دغه پروژه مکمل
شي. یو څه درې پښتنې د خلکو څخه مخلو خو یو بل غوښتنه دلته په ګردیز کې د حوزوي روختون جوړېدل وو. خلکو غوښتنه کړې وه، جمهور رئیس ژمنه کړې وه چې په ګردیز کې به حوزوي روختون جوړېږي. هلته کوم روختون پخوانی روختون و هغه وایي په تېره اونۍ بیا افتتاح شوی دی له سره، که همدغه حوزوي روختون جمهور رئیس یاده و دغه موضوع یو څه روښانه کوي خلکو ته؟
خاورین صاحب، د روختون مسله هلته ډېره جدي مسله وه. هلته روختون وو، ولې روختون د یوې ولسوالۍ په سطحه باندې وو، د ولسوالۍ په سطحه فعالیت یې کوو، یعنې د ولایت سطح ته هم ټکانه وکړې. کله چې زه هلته لاړم هغه د روختون حالت مې وکتلو، خلک له ستونزو سره مخ وو، نو هغه موضوع مو جدي تعقیب کړه. په یوه نیمه میاشت کې د نینې مو د ولایت سطحې ته پورته کړو هغه روختون، ولې خو چون پکتیا مرکز د ژوند مرکز ده، اول درجه ولایت ته اوس لومړۍ درجې ته خوشبختانه پورته شو. هغه د باید هلته د اوزي په سطحه روختون یا د ژوند په سطحه روختون جوړ شوی وای. نو د پکتیاوالو غوښتنه مو هم دا وه، زما غوښتنه هم دا وه، بالاخره ولسمشر او د روغتیا وزارت را سره ومنله او اوس د پکتیا روختون چې په ګردیز کې ده هغه د اوزي په سطحه خدمات وړاندې کوي. البته تعمیر هغه تعمیر غټ تعمیر نوی تعمیر جوړ شوی ده، موږ اوس هغه خدمات کولای شو چې د اوزي په سطحه باندې خدمات یا د اوزي روختون خدمات په همدغه تعمیر کې وړاندې کړو. ولې دا په دې معنا نه ده چې د تل لپاره به همدغه تعمیر وي، موږ دا اوس د 200 جریبه په شاوخوا کې ځمکه د روغتیا وزارت ته انتقالوو او هلته به په راتلونکي کلونو کې د اوزي په سطحه باندې بل روختون تعمیر په هغه کې جوړېږي او هلته به بیا د اوزي په سطحه خدمات وړاندې کېږي. فلحال موږ دا اوس خدمات پوره لوړ شوي دي، یعنې زموږ خدمات اوس هغه د اوزوي سطحې ته کمې رسېدلې دي، ولایت تر سطحه لوړ شوي دي او موږ خدمات اوس په ښه اندازه باندې خدمات هلته خلکو ته وړاندې کوو.
صحیح، یعنی دغه یو روختون پخوانی ملکي روختون د ګردیز ملکي روختون تشکیلات به بشپړ سي، نو دغه ملکي روختون مو چې د هغې تشکیلات بشپړ سول، هم دغه حوزوي روختون به بل روختون جوړي.
خبره باید واضح سي، تر اوسه تر څو مخکې چې زه هلته ځم پنځه میاشتې مخکې پورې په ګردیز کې یوازې د ولسوالۍ په سطحه باندې خدمات وړاندې کېدلو. په دوه میاشتو کې د مینیمو د ولایت سطحې ته پورته کړو، اوس د ولایت تر سطحې لوړ شوي دي. امر یې د اوزوي روختون راغلی ده او د اوزوي سطحه باندې البته اوزوي تر 300 بستره یې، ولې موږ نه شو کولای چې په همدې تعمیر کې 300 بستره فعال کړو، موږ تر 300 بستره پورې اوس په فعالیتي فعال کې دي او د اوزوي په سطحه باندې خدمات وړاندې کوو. خو دا په دې معنی نه ده چې له همدې تعمیر نه به د تل لپاره کار اخیستل کېږي. موږ ورته په راتلونکي وخت کې د اوزوي په سطحه باندې بل تعمیر پلان لرو او د روغتیا وزارت را سره منلې ده بل تعمیر به هم جوړېږي.
سید د روختون موضوع به خلکو ته پریدو چې جمهور رئیس د دوو روختونو ژمنه کړې وه چې دا یو روختون سویه پورته کیږي او بل روختون جوړیږي، او کنه په هر صورت تاسو خپل موضوع روښانه کړئ.
د اتکا مسله ودی، د ولسمشر وعده هم دا و چې روختون بل د ولسوالۍ په سطحه خدمات او دا به د ځون په سطحه باندې، یعنی دوه درجه به پورته کیږي، ولایت درجه او بیا بل اخر د ځون په سطحه باندې خدمات وي. اصل موضوع د خدمات وړاندې کول کې تعمیر مغلطه مختم تعمیر موجود ولې خدمات نه وړاندې کېدل. کله چې خدمات د ځون سطح ته اتکا کوي یا ولې ولایت بیا دلته د سټاپ کې ډیر زیاتوالی راځي، مختلف برانچونه هلته خلاصېږي، د اطفالو برخه دي، نسایي ولادي برخه او د عاجل یو برخه سي هغه کې د مریضان چې بيخي کوما په سطح باندې هغه مختلف.
یعنی چې ارتقای وکړه حوزوي یا د ځون روختون ته یا د منطقي یا د حوزوي روختون ته ارتقا وکړه، نو ټول خدمات مور سره پورته کیږي. یو بل پوښتنه زه کوم، بیا څو پوښتنې اوریدونکو اخلو. یو پوښتنه چې ډیره جالبه ده، چونکی د وای د وارداتي برېښنا د مزیو خبره وه، د خبره زکه کوم چې وای غزنی ته چې دوه میاشتې وړاندې پریسي و هغه مزی بیرته غزنی ته راورسید. تر څو د پکتیا د پاره هم جمهور رئیس ژمنه کړې وه چې په 40 ورځو کې به د انتقالي برېښنا مزی پکتیا ته راورسیږي. دغه د برېښنا څنګه شو؟
د د څلور ورځې کې ولسم شروعاده کړي او په څلور ورځې کې د نني د هغه کار چې په پکتیا ته لاین وصل کیږي او وصل شوی د زموږ سب سټیشن او مکمل لاین تر ارغندې پورې مکمل شوی ده. نن ورځ موږ په ار کې جلسه لرله په اندې چې ولې برق نه ده وصل شوی. ټول ارګانونه مالته موجود و، د لوګر والی صاحب و، د کابل او زملته و، په غونډه کې برخه اخیستې وه. دلته یو بله ستونزه را پیدا شوه، هغه هم دا چې په لوګر کې د برق لاینونه د خلکو په کورونو تیر شوي دي او په ځینو باغونو باندې. هماغه ستونزه دا ستونزه وه چې هغه مخکینه وه پیشبیني سیه، کله چې اخر کې هلته د لاین او یا دا پروژه خارجانو وزارت ته تسلیمول، همدا ستونزه را پیدا شوه. دا ستونزه باید په اول سر کې چې د دې پروژې څلور کاله مخکې پیلېدل همدا په نظر کې نیول شوی. متاسفانه په هغه وخت په نظر کې نیول ونیول شوی. اوس همدغه ستونزې د حل لپاره موږ کار روان کړی دی. هغه ځینې ونې چې دي هغه او کورونه دي، هغوی نه هغه خلک راباسو او کورونه استملاک وو. البته د استملاک تر وخته پورې موږ د برق ته نه ماتله کېږو. یوازې خلک اوس هغه کورونه انتقالوو نورو کورو ته، هغوی ته به تر اوس وخت کې کرایه ورته ورکوو او کله چې کور استملاک شي نور به د دوی مسله حلي. موږ هغه یوازې همدې ستونزې ته ماتله کنه. همدا نن موږ کولای شي پکتیا ته برق وصل کړو. هغه دوه درې فیصد کار چې پاته ده د لوګر سبسټیشن کې، ولې هغه پکتیا په سیاله نه لري که موږ د کورونو او دیوانو ستونزه په راتلونکو لسو پنځلسو ورځو کې حل کړو پکتیا ته به برق
وصل کړو. دا ځکه تاسو ډېر مهم توضیحات ورکړل، دا ځکه چونکې اولس خو عام هغه فکر کوي چې دغه یعنی زما په شمول موږ ته ډېر عادي کار ښکاري چې دغه مزه یې را تیر که ولته خود دي د چې کله د عمل ساحه ته ولاړ سو هلته بیا حتی دومره ستونزې په ظاهره به ډېره وړه ښکارېږي چې د یو کور نه تیریږي یا د یو چا د باغ نه تیریږي. خو دا چې د قومونو د خلکو د ولس سره کار بیا ډېر وخت نیسي. نو بیا هم ستاسې توضیحات ورکړل خلکو به اورېدلي. درنو اورېدونکو، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی زموږ سره په خپرونه کې دی. تاسې هم ټلیفون کولی سئ او د پکتیا په اړه له والی صاحب څخه پوښتنې وکړئ.
زه بلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم سکندري له ولسوالۍ نه.
تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619131. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
هلو درنو اوریدونکو، اوس ستاسو نوبت دی. ټلیفون وکړئ او مهرباني اول ټلیفون اخلو. مهرباني خپل نوم او نوم راته وخیستی او پوښتنه وکړئ.
سلام علیکم خبرین صاحب، تاسو سلام درور رسیدو ده. تامل ماته سلام ورسیږي.
وعلیکم السلام. د پکتیا والی صبر سره ملما دی، مهرباني خپل پوښتنه وکړي.
زه د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ د بارګام کلی نه شیر زمان نظامی خبرې کوم.
مهرباني نظامی صاحب.
نظامی صاحب، دغه رئیس جمهور چې په ننګرهار کې کله چې انتخاباتي دغه ول چې د کونړ د اسمار ولسوالۍ د سره تاغ باندې جوړ کړو، دا به دا به د سنځ دا به برېښنا د کونړ نه واردېږي، دا خارجیږي نه به دغه کیږي واردېږي. هغه د سره تاغدان باندې کار نه شروع کیږي. دا داوود خان د وخت پروژه دغه معلومات غواړو.
دا د کونړ برېښنا به هم بیا سره د کونړ والی سره سیړو. یو بل پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی او پوښتنه وکړئ د پکتیا په اړه که مشخصه وي، کنه د هر ځای په اړه کولای شئ. مهرباني. د امریکا غږ خبرو اترو خبرونې ته خره غلاست پوښتنه وکړي. دا ټلیفون خو فعاله ده خو غږ نه راځي. بل ټلیفون اخلو. ډېر ټلیفون نه دي په دې لیکه کې. مهرباني وکړي د کوم ځای څخه ټلیفون کړی او پوښتنه وکړي. خپله
بل. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. او ستاسي محترم مرمت خپل سلامونه وایم.
محمد
افغان ما له کونړ څخه لیکلی ولی.
مهرباني.
په وخت کې چې په افغانستان کې چې دا کوم پروژې د ټولې په نشي سره دي، کوڅه هغه دی یعنی متر سره سوي او یا پروتر سره سوي، خو درته د خپل د ولایت د یو بل قصه کومه چې د مانونګي په هغه جوړی ورسره کې څه دوی دا غبن چې د نننا څو څو دوه کال مخکې چارې پیل شوې ولې
محمد افغان آریان صاحب ستاسو پوښتنه د واوریدل سو د پروژو د کیفیت په اړه د په هر ځای باندې تطبیقي پکتیا په اړه پوښتنه وکړو. بل پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړئ؟ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني.
زه دې پکتیا ته ولایت نه خبرې کوم.
حمید الله صاحب مهرباني.
موږ ته پښتنه دې پکتیا دې ولی صاحب نه.
بل
چې تقریبا 1200 ډیر په ځمکه
بل
دا دې کول اردو دې په پکتیا کې
بل
او په یو ولی وخت کې دا چور چې په وان نه شو دا چې راغلو دا ولی دور ته پریخوا چې په نوم دې چمن او نور مافیا ور سره ده او د منځکه نه غصب شروع کړي.
ډیر مننه حمید الله صاحب، ډیر مستقیمه پوښتنه دی وکړه او ولی صاحب جواب کې. ولی صاحب ډیر کم وخت پاتې ده او دا دوه پوښتنې د نظامی صاحب او د محمد افغان آریان صاحب دوی د کورنل څخه خو د پروژو د کیفیت په اړه عمومي پوښتنه واغه به تاسو نه بیا وروستي دقیق راته وستی. حمید الله صاحب پوښتنه وای ده دغه ژمنه هم ولسمشر په ګردیز کار کې کړی و چې د قلوردوز مکه به د خزو لپاره د مارکیټ ته ورکړي. حمید الله صاحب ټلیفون وکوي دغه مکه موست توزیع شوې ده د پاوزي د قلوردوز مکه د دې مکه په اړه څه حال ورکړي.
پښتنه مې دغه وخت سره د قص په اکله باندې موږ د کڅومره ولسمشر جدید په امغه شکل موږ ته هدایت کړی ده او هغه مر جدیت مام کولای ده. د ماجرینو په شارک مې عملاً کار شروع کړی ده. تر 50 زیات کلاوې مې خلکو ورچپه کړی دي او خلک سیزمکه غصب کړی او هغه مې تر خلاص کړی دي. ضرب موږ د ماجرینو او د معلمینو البته شارک او هغه شهدا دي او نظامی ارګانونو شهدا راشي دي اردو ملي دي پولیسو هغه ته هغه شارک تقسیم شي. یعنی موږ غږ مخ خلاصه کړی د کورونا خلکو ورچ په کړی او هغه کورونا پاته دي چې په هغه کې هلته پاملي اوس موجود او هغه ډیره سره وکه اوس موږ هغه استلای نو خلک له سپنجي سره.
یعنی د دې ولز یعنی د دې ټلیفون چې حمید الله کوم ټلیفون وکړي دي اندیښنې برعکس تاسو د زورواکو څخه ځمکه د دولتي ځمکه خلاصه کړی ده او مشارک
ممکن د تیم درې مختلف جبشره یو به شم دغه اوس هم دغه عمل خلاص کړی ده. تقریبا 2300 جری به ځمکه مل لغس نه خلاصه کړی ده او عملا بلته د دولتي شارک باندې مستاق خلکو ته ورکه شي. دا ستونزه تیر شپه کال موجوده او زوته ونې دلم چې په تیر درې میاشتو کې انده مسله حل کوم او بل اخر هغه خلکو کورونا لنګ او غچا ځمکه غس کړی او ربته خلکو نه دي هغه تر خلاص کو. بل برخه دي کلی اردو دي کلی اردو ستونزې ته لقبل نه ایت راغله دي کلی اردو شاوخه کلی اردو په اصل کې ځمکه نیسه او هغه ځمکه کې ځینی برخه دي خلکو ځمکه راغله د شي هغه نیسه دي هغه خلکو غوښتنه دا و چې زموږ ځمکه باید استعمالک شي په هغه دي پر ایت کاکل شوی د اردو حکومت ځمکه نیسه کچېری په هغه کې دي خلکو ځمکه خلک ثابته کې دا زموږ ده هغه به استعمالک
شي. ولی سیم شمیم څه څه یو پوښتنه کوم
یو کار په اردو کې دي اردو وی او هغه تر غس لاندې وی
وخت پای ته ورسید. ولی صاحب ما دا غوښتل چې ستاسو د خلکو تمې ځکه ډېرې دي چې داسې ښکاري یا داسې اټکل کېږي چې د ارګ سره د جمهور رئیس سره تاسې ډېرې ښې اړیکې لرئ او د خلکو توقعات هم ځکه درنه ډېر دي نو دوی ته بیرته که آوټپوټ په انګریزي کې ورته وایي که کار ورته ونه کړی نیوکې به م همدومره ډېرې در باندې
ام دغه به انشاء الله موږ ثابته و غل ارز سره مثبت اړیکې او غزمک ځوانه انرژي او ځوانانو احساسات دي ټول ځوانانو څه به ثابته و چې ځوان کار کولای شي خلکو ته احساس لري انرژي لري لري.
ولی صاحب شمیم کټوازی د پکتیا والی مو په خبرونه کې ملمه و ډیره مننه. کور ودان ستاسو درنو اوریدونکو ستاسو هم ډیره مننه. تر بل خبرونه پورم په الله سپارم. د خدای په امان.